de hayır camdan barman.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې صفی ولستان اگزام تاسو مونږ غږ لازدی راډیو اوري روانه یو ساعت پښتو خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري خبريږي د خبرونې دوی منیمای د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته څنګه شوی خو په لومړی نیمای کې خبرونه راپورونه اوري په راپورونه کې اوري چې د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلی محمدی وایي سبا یعنی د دوشنبه پر ورځ به کابینه معرفي شي د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی کومې مرستې چې د پروموټ پروژې له لارې له افغان میرمنو سره کېږي باید یو منظم میکانیزم له لارې ولګول شي خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرني خبرونو کې اوري چې تمه کېږي نن به تر یو میلیون زیات خلک او د نړۍ د هیوادونو ګڼ شمېر مشران په پاریس کې په یو لاریون کې برخه واخلي چې هدف یې هم په پاریس کې د تروریستي حملې غندل دي خو لار څه مخکې د افغانستان خبرونو ته غوږ دو چې سید کمال شاه عارف در اوروي
د خبرونو سرچکه د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د دایښ وسلوال موجودیت اعلان کړ د ولسمشر اشرف غنی حقوقي سلاکار وایي چې له ولسمشر لوی سرنوالي غوښتي چې په دې اداره کې په فساد ککړ کسانو لیست ولسمشری مانی ته وسپاري او د افغان حکومت اجرایی رئیس د شوز د پرمختګ په برخه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډ پروګرام هرکلی وکړ د خبرونو تفصیل د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د دایښ وسلوالو موجودیت رد کړ د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ټول چې یو شمېر کسانو د ناسم معلومات لامل په هیواد کې د دایښ وسلوالو د پیدا کېدو خبره کړې و چې هیڅ حقیقت نه لري
مسلې دایښ یو موضوع چې منا مې تنه مربع پذیریم او رات مې کړم و ای موضوعات که مطرح میشه به نظر ما ناشی از است که اطلاعات دقیق در یو نزد افراد اشخاص نمی باشه
شغلی صدیق زیاته کړی چې افغان ځواکونه په هیواد کې هیڅ یو رنګکاري ډلې ته د فعالیت اجازه ورنکړي دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ولسی جرګې یو شمېر غړو ویلي و چې په هلمند او زابل ولایتونو کې د دایښ وسلوال پیدا شوی دی د ولسمشر اشرف غنی حقوقي سلاکار وایي چې ولسمشر لوی سرنوالي غوښتي چې په دې اداره کې په فساد ککړو کسانو لیست ولسمشری مانی ته وسپاري عبدالعلی محمدی دغه سرګندونې نن په لوی سرنوالي کې د اساسي قانون د ولسی مکلیزې په مناسبت جوړسو مراسمو کې وکړي نو موږ زیاته کړی چې په لوی سرنوالي کې موجود وضعیت دوی ته په هیڅ صورت منلو وړ نه دی
ما از جناب جلال صاحب تقاضا میکنم در پاسخ به نامه‌ای که برایشان
دی وای مرد جلالی صاحب صحیح لکو کوم لیست چی تر دوی پر رسیدل دی دهو کسانو د لری کول پاړه چی تر نور ډیر په فساد کې ککړ دی د نن څخه تر سبا سهار پوری جمهور ریاست واستوي تر څو خلک او هغه صادق کسان چې فسرنوالی کې دی پوسی چې نظم تغییر کړی دی
صادقی که در سرنوالی هستن بدانن که نظم تغییر کرده
شاغلی محمدی ویل چې ډیر ژر بدلوي سرنوالی څخه د فساد ریښه وکاږي دا سرګندونې پر داسې محل کېږي چې ګڼ شمېر کسانو په لوی سرنوالی کې د فراخ فساد موجودیت څخه شکایت کړی و د افغان حکومت اجرایی رئیس د شوز د پرمختګ په برخه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ګډ پروګرام هرکلی وکړ عبدالله نن په کابل کې د یوې خبري ناسې پر مهال د یادې پروژې عملي کېدل په هیواد کې د شوز د ظرفیت لوړول په برخه کې مهمه بوله شاغلی عبدالله ویل چې دوی په بیلابیلو برخو کې د شوز په رول باور لري نو موږ زیاته کړه چې د یادو پروژو لپاره د بیلابیلو هیوادونو لخوا مرسته سوې پیسې باید د افغان حکومت سره په همغږۍ مصرف شي امریکا د پروموټ په نوم پروګرام له لارې غواړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغان میرمنو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې 248 میلیونه ډالر ولګوي او د فوټبال فدراسیون مسلم تاییدوي چې د دې لوبې د غوره لیګ سیالیو مسؤل محمد یوسف کارګر تیر شپه د نامعلوم کسان لخوا په چړې وهل سوی دی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیمونو مسؤل فرید مولایي ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی کارګر په سر څو چړې وهل سوی او دا مهال په کابل کې تر درملنې لاندې دی نوموړي د دې پیښې انګیزه په ډاګه نه کړه او ویل چې امنیتي ځواکونه باید دا موضوع وڅېړي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
پاکستانی پولیس وای لشتر لژ او 50 کسه هغه مهال او جلسول چی مسافر ورونکو بس د تیلو دی وټان کر سره کراچی شهر ته نږدې ټکر سو د پولیسو چارواکي راو محمد انور وای بس ډیر دروند و ځکه چې ګڼ شمیر خلک یې پر چت سپارو او په صورت سره هم روان وو چې نن سهار د تیلو لټان کر سره ټکر سو انور وای د لومړي راپورونو لمخې ټانکر پر غلط لاس روان وو بس ل کراچی څخه شکارپور ته روان وو چې ګلشن حدید سیمه ته نږدې لټان کر سره ټکر سو دواړه موټر ل 14 د چاودنې سره د اور لمبسول چارواکي وای د تیلو د حرارت تلوړې درجه لکهبل ځینې مړي ریسوي دي د نومبر په میاشت کې په یو بل پیښه کې په یو مسافر وړونکو بس کې 50 کس وژل سول د لبنان په ترابلس ښار کې د انتحاري برید په نتیجه کې لږ تر لږه نه تنه وژل سوي او تر ډیر شو ډیر ټپیان سوي دي. په ځوای انتحاري حمله کوونکو د جنوري په لسمه د جبل محسن په گاوند الویه کې یو قهوه قهانه په نقشه کړې ده. د ترابلس د اکثریت سنی وګړو او د الویه اقلیت ترمنځ په جګړو کې په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر کسان وژل سوي دي. د جبل محسن اوسیدونکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د بشار الاسد کورنۍ چې د الویه برخې څخه ده په تیرو څلوېښتو کلونو کې پر سوریه واکمني کړې ده. تمه کېږي نن به تر یو میلیون زیات خلک او د نړۍ د هیوادونو ګڼ شمېر مشران په پاریس کې په یوه لاریون کې برخه واخلي. دا لاریون په پاریس کې په تروریستي حمله کې وژل سویو کسانو ته د درناوي په مقصد کېږي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز وایي له هغه وروسته چې د شارلی ابدو د مجلې پر دفتر او د یهودانو په بازار کې د اسلامي سخت دریځو لخوا په حمله کې اولس کسه وژل سول، خلک به د ازادۍ او ورورګلوۍ لپاره خپل مینه او لیوالتیا وښیي. له دې لاریون څخه مخکې د امنیت لپاره زرګونو پولیس او پوځیان ګمارل سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف پرون خبریالانو ته وویل زه ویلی سم موږ ټول ضروري اقدامات کړي چې لاریون کوونکي خوندي وساتل سي او هغه څوک چې غواړي په لاریون کې برخه واخلي په خوندي توګه برخه پکښې واخلي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین مشر محمود عباس په هغو مشرانو کې شامل دي چې غواړي په دې لاریون کې برخه واخلي. او د جرمني په لویدیځ کې پولیسو د اسلامي سخت دریځ ډلې یادایش د غړیتوب پر شک یو سړی نیولی دی. دغه سړی د نیلز ډی په نوم پیژندل سوی دی چې د جنوري په لسمه په دینسلانسکن ښار کې ونیول سو. چارواکي وایي مشکوک کس چې څلېرویشت کلن دی له هیڅ ډول تروریستي حملو سره تړاو نه لري. د دوی په وینا دی له 2014 کال راهیسې په دې شک کې چې د یوې تروریستي حملې تیاری کوي د جرمني د امنیتي ځواکونو لخوا تر څار لاندې و. جرمني څارنوالان وایي نیلز ډی په 2014 کال کې سوریه ته سفر کړی و او هلته یې د داعش له غړیو سره لیدلی و. دی د نومبر په میاشت کې جرمني ته بیرته ستون سو. ټاکل سوی ده دا مشکوک کس به نن د قاضي مخې ته حاضر سي کې دا سي د څار پر مهال هغه په زندان کې وساتل سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته نه ازادي رادیو ټکی اورګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حقوقی سلاکار وی سبا به کابینه اعلان شی.
دوستان عزیز رسانه‌ای خیلی دوست دارم که من از کابینه گپ بزنم، نگران نباشید فردا انشالله معرفی میشه.
افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی د افغان خزو پرمختګ پروگرام ډیر خده او باید یو میکانیزم ورته جوړ شي.
بسیار ممنون است که میکانیزم امانتی بسیار واضح و روشن داشته باشید.
ابا هم وری چې په هلمند کې ځواندې سل خونځي بندي او یو لک زدکونکي لز دکړو محروم.
تر اوسه پورې هم د دې په خلاصون سره تقریبا موږ سم یو سلونه نسمتګونه بندرو.
فرانسې کې د وروستیو تروریستي حملو پر ضد لاریون کېږي چې په اړه راپور او مرکه درته خبرو. د خبرونې دوی منی مې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړی شوی. د افغانستان د جمهور رئیس حقوقي سلاکار وی یو شمیر کسان شته چې د کابینې لپاره خپل د خوښي وړ کسان پر ولسمشر تحمیلوي. عبدالعلي محمدی نن په یو خبري غونډه کې همدارنګه ټینګار وکړ چې سبا یعنی دوشنبه به کابینه معرفي شي. اخو د ولسی جرګې غړي وی که کابینه د همدې اونۍ په جریان کې معرفي نشي نو ښایي د دغه جرګې غړي په ژمنې رخصتیان ولاړ شي او د کابینې اعلان یو نیمه میاشت نور هم وځنډیږي. قسیم سلمل هم د استودیو ته راغلی او په دې اړه راپور راکوي.
د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي نن په یو غونډه کې ویل چې ولسمشر د کابینې د جوړېدو لپاره په تیرو درو میاشتو کې د زړه وینې خوړلې او د ده په وینا دغه کابینه به سبا ته یعنې د دوشنبې په ورځ معرفي سي. ښاغلي محمدي ویل چې یو شمېر کسان شته چې پر ولسمشر باندې خپل د خوښې وړ کسان تحمیلوي، خو ده ویل چې هر هغه څوک چې وړ وي باید په کابینه کې ورته ځای ورکړل سي، نه دا چې د مخورو او نفوذ لرونکو کسانو په سپارښتنه دا کار ترسره سي.
دوستان عزیز رسانه‌ای خیلی دوست دارن که ما از کابینه گپ بزنم، نگران نباشید.
فرض در رسانه‌ای ملګری تملره چې زه د کابینه پاړه خبري وکړم، تشویش مکوې سبب ان شاء الله معرفي کیږي. ورس مشر په دې درو میاشت کې زړه ویني خورلې. همدانن سهار چې مخبري کولې، له یو شاغل څخه ګيله کوله چې خپل د خوش کس را باندې تحمیلوي. کومو غواړو نظم راشي او د خپل مخې محتوړات شو، هر هغه څوک چې وړوي باید راشي. ولې باید فلانی سپینځري مشر شخصیت یا متنفذ راشي او ورس مشر ته یو څو معرفي کړي،
کسره معرفي کنه برای رئیس جمهور.
لدی وړاندې د شنبه پر ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مشرانو جرګې د نو غړو د لوړې په مراسم کې ویل چې حوصله نتیجه ورکړي او کابینه به ژر اعلان شي، خو نوموړي دقیق نیټه اعلان نه کړه چې کابینه به کله معرفي کوي. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم پرون په عمومي غونډه کې د کابینه په اړه څرګندونې وکړې او ویل چې ولسمشر ورسره ژمنه کړې ده چې د دوشنبه پر ورځ به کابینه معرفي کړي. اخوا د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته ویل چې که دا نیټه نور هم وغځېږي او د ولسي جرګې غړي په رخصتیانو لاړ شي، نو د ده په خبره دا به په افغانستان کې اوسنۍ ستونزې لا زیاتې کړي.
که چیرې نن او سبا دغه کابینه مونږ ته معرفي نشي، یعنې نهاد مو یو هفته وخت لرو که په دې یو هفته کې مونږ نشو کولای چې کابینه ولرو. په دې مانا چې یو نیم میاشت وخت رخصتینه بعد کابینه به پارلمان ته معرفي شي، نو په دې صورت امنیتي او اقتصادي کوم ناورین چې منځ ته راځي هغه دغه مسؤلیت لري جمهور او د جای رئیس په غلوي.
د غرض د افغانستان د اجرایي رئیس ویاند امرسیال جاوید فیصل هم د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې نوې کابینه جوړه ده او نور د اعلان وخت را رسیدلی دی. که څه هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت نوې کابینه د ولسمشر د لوړې له مراسمو څخه رانیولې چې له دغې نیټې څخه باندې درې میاشتې تیریږي تر اوسه پورې نه ده اعلان شوې، خو دولتي چارواکي وایي چې د خلکو صبر او حوصلو نتیجه ورکړې او یو مسلکي ژمنه او په کارپو کابینه به ډېر ژر معرفي سي. کارپوهان وایي که څه هم د کابینې په اعلان کې ځان خلک بې صبره کړي دي او ډېرې ستونزې هم د موجوده حالت له امله دي، خو که چارواکي په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرایي رئیس د یوې ژمنې او مسلکي کابینې په معرفي کولو کې په خپلو ژمنو عمل وکړي، نو د دوی په خبره بې له شکه چې د خلکو ستونزې به تر ډېره حده پورې حل سي. محمد قاسم سولمل د ازادي راډیو کابل.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وی کومې مرستې چې د پروموټ پروژې له لارې له افغان میرمنو سره کیږي باید د یو منظم میکانیزم له لارې ولګول شي. عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې ویل چې حکومت په بیلابیلو برخو کې د ښځو ونډه مهمه ګڼي. ښځینه فعالانې هم په دې باور دي چې د پروموټ پروژه به هغه وخت ګټوره تمامه شي چې واک یې میرمنو ته ورکړل شي. قاسم سلمل له جزئیاتو سره.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای افغان میرمنو په تیرو 14 کلونو کې د حکومتدارۍ د حقونو د ترلاسه کولو، سوداګرۍ او نورو برخو کې شی پرمختیاوې درلودې، خو په خبره لا هم باید د ښځو لپاره ډیر کار وسی. شغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د پروموټ پروژه په سیاسي، ټولنیزو او مدني برخو کې د افغان میرمنو د رول د پیاوړتیا لپاره یوه ستره او مهمه پروژه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې پروژې د لګولو لپاره باید یو منظم میکانیزم رامنځته شي.
اگر چیزی کم افراز طرف یوسیاریدی
شغل عبداللهوی سره لدی چې د امرستې د افغان حکومت سره په همژغۍ د یو اس ای ډی له لورې عملي کېږي، خو دا ډېره مهمه ده چې د همژغۍ یو منظم میکانیزم ورته ولرو. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای ډی په 2014 کال کې د پروموټ په نوم یو پروګرام معرفي کړ چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو ونډه پیاوړې کوي. د دغه پروګرام له مخې به په راتلونکو 15 کلونو کې 15 زره افغان میرمنو ته زمینه برابره سي څو خپلې کاري وړتیاوې لوړې کړي. یو اس ای ډی د پروګرام ته 216 میلیونه ډالر ګړې کړي او ټاکل سوی مرستکونکو ادارې هم نور 200 میلیونه ډالر ورته برابرې کړي. د دې پروګرام اساسي هدف د اقتصاد په برخه کې د ښځو د رول پیاوړتیا، د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ او ډلو سره مرسته او د افغانستان د حکومت په تصمیم نیونکو څوکۍ کې د ښځو د شمیر ډیرول شودل سوی دي. د ښځو د چارو فعالان هم د پروژې د میرمنو لپاره ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د لګولو د مسؤلیت لپاره باید واک ښځو ته ورکړل سي. د افغان میرمنو د همشغي او پرمختیا د مؤسسه مشر شکری جلالزی ازادي راډیو ته ویل چې د پروموټ پروژه باید د ښځو د اساسي اړتیاو د رفع کولو په برخه کې مصرف شي.
زما په نظر باندې د پروموټ پروژه به هغه وخت افغان میرمنو لپاره ډیره زیات مؤثره وي تر څو دا پروژه د دې پروژې ډیر واک اختر د خځو په لاس کې ورکړل شي، ځکه دا باید د اقتصادي لحاظه ښځې تقویه کړي او په عین زمان کې دا کنټرول شي، نظارت یې وکړل شي، شفافیت باندې تطبیق شي او بنسټیزو پروګرامونو باندې ولګول شي.
د ښځو لپاره ښوونه او روزنه، روغتیا او حقوق هغه مسایل دي چې د میرمن جلال زی په خبره باید ورته ډیره پاملرنه وسی. دا وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره مخکینی مرستې ځکه به ګټوي چې په سطحي پروژو مصرف شوي او په کشف فساد زیاتو. دا چې پروموټ له افغان میرمنو سره د امریکا د مرستو تر ټولو ستر پروژه ده، نو فعاله نسبارښتنه کوي چې په مصرف کې باید شفافیت ته جدي پاملرنه وسی او داسې ولګول شي چې ټول میرمنې ورڅخه برخه منیسي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ چپا او افم سلاش راپین زباندي اوریدلای شي. هم درز د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغان ولسمشر حقوقي صلاحکار وی چې په لوی څارنوالۍ کې په فساد ککړ کسان پیژندل شوی او د دوی په وړاندې به جدي چلند وشي. عبدالعلي محمدي د یک شنبه پر اس په کابل کې وی غونډه ته وویل چې په لوی څارنوالۍ کې موجوده وضعیت په هیڅ ډول حکومت ته د منلو وړ نه ده. په عین حال کې د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس وی چې حکومت او ولسمشر باید په فساد ککړو کسانو سره له زغم کار ونخلي. د نور تفصیل لپاره زموږ همکار اجمل تورمان را سره په استډیو کې ده. مهرباني وکړئ تورمان.
بلې ستنه زه سپتا سی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره د افغان ولسمشر حقوقي صلاحکار لوی څرنوالي ته وخبر کړ چې په فساد د ککړو کسانو نمونه تر وی ورځې پوري جمهوریت ریاست ته وسپاري. د خغلی غنی حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي د سرګندونې په کابل کې د افغانستان د اساسي قانون د ولسمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړه.
زله جلان صاحب څخه هیله کوم دا غلیک په جواب کې چې دوی ته رسیدلې دي لنن تر سبا پورې دا غو کسانو د منفقې پیشنهاد جمهوریت ریاست وکړي کوم چې په فساد کې کړ دي، تر څو د افغانستان خلک او هغه صادق کارکونکي چې په لوی سرولۍ کې دي پوسې چې نظم بدل شوی دی، هغه نظم چې د فساد سره یو ځای وي نور د زغم وړ نه دی.
نظم هم را با فساد دیگه قابل تحمل نیست.
خغلی محمدی ویل چې د ولسمشر په دستوري لوی څارنوالۍ ته مکتوب استولې او ترڅو په فساد ککړ کسان دوی ته ورپېژني. د ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به له لوی څارنوالۍ څخه فساد ورک شي. د غشن په دغه غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس په فساد ککړو کسانو سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. محمد عبدو ویل چې باید له مفسدینو سره لزغم نه کار و نه خېستل شي.
رئیس جمهور فرد اولی مملکت است.
ولسمشر د هیواد اول کسته ای لهی چه تخم نویلی شی. شو ساتون که وصله هم لری. نو چه چه خیانت کردی، جرم کردی دی پراندی باید لزغم چه کروان خیستل سی. لملاحظه پرت باید لدوی سر چلند وکری. زکه کلی چه ده اصلاحاتو خبر کشی چه دوی تکان وخوری او وی چه لپاس تخم پیلسو لاندی خواتا و مش باید اخبل تیاره ونیسو.
د یادونه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړی ورځ ولسمشر ژمنه کړې و چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې به پراخ فساد چیړي او په فساد ککړ کسان باید د قانون لمخې سزا وویني. ویل کېږي چې د افغانستان سترې محکمې هم په دې وروستیو کې د فساد د مخنیوي په هدف په دغه اداره کې یو شمېر اصلاحات راوستي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
خوز ازادی رادیو آوری. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې شاوخوا 100,000 زده کوونکي له زده کړو محروم دي. د هلمند په هنې د ریاست مسولین وي په دې ولایت کې د 119 تړلې ښوونځیو څخه 108 په شمالي ولسوالۍ کې دي. د دې ریاست مسولین وي د ښوونځي د مديرانو د مقرري په برخه کې د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو مداخلو هم د ښوونې بهیر ټکنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د الیاس دی راپورته.
په هلمند کې ټول 383 ښوونځي دي چې تر اوسه 119 زده کوونکو پرمخ تړلي دي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي د 119 تړلو ښوونځیو څخه 79 په شمالي ولسوالیو کې د روانو نامنو له امله تړلي پاتې دي. جعفر ازادي راډیو ټول کڅ هم په سرچ کال کې د هلمند 14 تړلي ښوونځي پرانیستل شوي دي، خو د لشکرګاه په شمول په مرکزي او شمالي ولسوالیو کې د ډیرو بند ښوونځیو په پرانیستلو نه دي توانېدلي.
مکتب خلاص کری او تروس پور ہم دے خلاصوں سر تقریبا منگو سام یو سلس مکتب نہ بند رو چار ٹول پہ شمالی ولسوالی کے او آلت بندی حالت معلوم
ده چه طول دی مشکلات دی. د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په نوزاد ترڅنګ مرکزي لیسه هم تړلې ده او هیڅ فعال ښوونځی وجود نه لري. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي په ګجکي کې د 19 ښوونځیو څخه 3، په موسی کلا کې د 28 څخه 15، په سنګین کې د 14 څخه 3 او د واشیر ولسوالۍ د 13 ښوونځیو څخه 3 پرانستی دی او نور د نامنو له عمله د زده کوونکو پر مختړی لپاره دی. د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وای په یو شمېر ولسوالیو کې د ښوونځیو او معرف د مدیرانو پر سر د پارلمان د جن وکیلانو د کشمکشونو له امله هم د ښوونې او روزنې بهیر ټکنی شوی دی.
خو واقعیت چې په معرف بد اثر په معرف باندې بد اثر کوي او په دې کې وزارت معرف ملامتي بلری په صدی کې خودی رضیات ملامتی دلتا دی هلمند پا وکیلانو کرده چه حقوی زی او کلایوت او کلا بلتا حکمون اخلی و غرالی.
د پوهنې رئیس وویل په شمالي ولسوالیو کې د ښوونځیو د تړل کېدو له امله شاوخوا 100,000 زده کوونکي د زده کړې نه محروم شوي دي. جعفر ازادي راډیو ته وویل پرانیستو ښوونځیو ته 193,000 زده کوونکي دي چې له دې جملې 24,000 نجونې دي. محمود الله صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
امور دل چې په هلمند کې 119 ښوونځي تړلې دي او له عملې 100,000 زده کوونکي له زده کړو محروم دي. رب شو کابل ته د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکو بیګاش په خپل کور مخته د نامعلومه کسانو لخوا په چړو باندې وهل شوی. دا چې د خاغلی کارګر وضعیت څنګه دی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له یو غړي حمید الله یوسفزي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې د خاغلی کارګر د روغتیایي وضع په اړه باندې پوښتنه وکړه.
خدای نه شکر گزار چې اوس حالت ښه دی. تقریبا 11 بجې د شپې دی استاد کارګر باندې حمله شوی وو. تقریبا تر اوسه پورې معلوم نه دی، پولیس او نور خلک هڅه کوي چې تر اوسه پورې معلوم شي.
تحقیقات سوی آیا پا کارگر سے بندی چا حملہ کری دس خوب اچھا سنے ویلی
تر اوسه پورې معلوم نه دی ولی چې هغه خپل کارګر صاحب کولای نه شي چې خبرې وکړي چې هغه له خیر سره به اوس راشي او خبرې وکړي. پس هغه نه معلومیږي چې څه خبره وو.
ستاسو په نظر دغه سي حمله په ورزشکارانو باندې بیا په داسې مخکنیو لوبغاړو باندې څومره تاثیر گزاره دی او څومره لوبغاړي له لوب نشاته پاتې کوي؟
او دا خو خامخا د ورزشکارانو لپاره ډېر بده خبره ده او ورزشکارانو باندې ډېر تاثیر گزاره چې نو اصل چې ورزش کوي یعنی زره چوری کی دی ورزش نه چې باید د افغانستان کې نور ورزش ونه کوي. خو
دولت نه څه غواړي؟ امنیتي ارګانون نه څه غواړي چې د ملي لوبغاړو امنیت څنګه خوندي وساتي او څنګه د دوی ژوند خوندي وي؟
یا موږ څه وایو؟ مصاحبه کوي وایو چې تلویزیون نه کوي وایو که چې وایو چې د ورزشکارانو یا د بل خلک امنیت نه سي. موږ تاسو ګورو چې بد حالت دی، یعنی د یوازې ورزشکارانو نه چې عام خلک باندې هر ورځ حمله کیږي، هر ورځ انتحاریانه کیږي. نو دا غوښتنه دا ورزشکاران چې د افغانستان نوم د وطن نوم اوچته وي، د حکومت نه غواړو چې باید ډېر ډېر حاصل وکړي تر څو پورې خپل دا ورزشکاران باید امنیت ورته ټینګ کړي یا کوم میدان نه چې هغه میدان نه امنیت ټینګ کړي تر څو پورې خلک ونه کولی شي چې دغسې حملې وکړي او د بزرګ شخصیت باندې.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي حمید الله یوسفزی خبرې موریدل چې ویلې په لوبغاړو باندې په تیر بیا په روزونکو باندې حمله کولای شي د لوبغاړو پر روحیې بد اغیز وکړي او په افغانستان کې د لوبې کولو نه د ملي لوبغاړو حتی هغه روحیه کم کړي او د تزړه نه کړي چې بیا د افغانستان په نوم لوبې وکړي. البته د ویل د چې یوسف کارګر بیګا شپه د خپل کور مخته د نامعلومه کسانو لخوا په چړو وهل شوی اوس وخت په روغتون کې بسترې دی. یوسف کارګر هغه ملي روزونکی و چې د افغانستان لپاره له ملي ټیم سره په روزنګرۍ باندې د جنوبي آسیا اتلولي راوړله.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فرانسې په مرکز پاریس کې نن خلک د یووالي په نوم ستر لاریون کوي. په دې لاریون کې به نن د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر مشران هم برخه واخلي چې د برټانیې او جرمني صدر اعظم پکې شاملېږي. د دې مارشیا لاریون هدف دا دی چې په پاریس کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر او تر هغه وروسته د وسلوالو حملو پر ضد د نړیوالو د یووالي څرګندونه وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په پاریس کې د یووالي په نوم د ستر مارش ته نن شاید 1,000,000 کسان ورسي. دوی د هغو قربانیانو د درناوي لپاره رایوځای کیږي چې په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو قرباني شول. په دې لاریون کې به د جرمني او برېټانیا د صدر اعظم انګیلا میرکل او ډیوډ کامرون په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو او سازمانونو سیاسي مشران برخه واخلي. د اردن پاچا دوهم عبدالله او د هغه میرمن ملکه رانیا، د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس به هم نن لدې لاریون سره یو ځای سي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګریباشویلی او د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر هم د پاریس په دغه لاریون کې د ګډون کوونکو دي. د ناټو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه مشر، د اروپایي کمیسون مشر او د اروپا د پارلمان رئیس هم ویلي چې نن به پاریس ته ځي او د یووالي په دغه لاریون کې به برخه اخلي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل ولاس ویلي چې خلک به نن په دغه لاریون کې د ګډون له لارې د ازادۍ لپاره خپل مینه څرګنده کړي. په پاریس کې د شالې ابدو مجلې پر دفتر او د يهودانو پر یو سوپر مارکیټ په حملو کې ولستنه ووجل سول. د فرانسې د کورنوي چار وزیر پرنار کازونوف پرون پر خپل خلکو ژغ وکړ چې له زغمه کار واخلي او دا ډاډ ورکړ چې زورګونو عسكر او پولیس په پاریس کې د نننی ستر لاریون د امنیت لپاره ګمارل شوی دی.
C'est parce que nous sommes conscients de l'ampleur de ce défi que nous avons pris depuis
Zadawayla Isamchi Mushtol zaruri karuna kri to de ster laryun amniyat tingsi no aghkasan chi gwari de laryun tawlarsi po bash par aman ki ratlaisi po Paris ke dashal ibdo majale par daftar po turisti hamla ki che de uwo journalistano po gudun dolastana po ki wo jursol dua toran uruna Sharif aw Said Kawashi de poliso la khwa wo jursol de France amniyati zo akuna la ham de weshi plata ki de chwe کیږي. د پاریس په جنوب کې د وی پولیسي په وژلو کې لاس لري. د فرانسې پولیسو ویلي چې دغه شزه مصالح او خطرناک ده. د ترکیه او فرانسې امنیتي ځواکونو پرون ویل چې دا شزه غالبا د جنوري په 2 نیټه ترکیه ته تللی و او شای له هغه ځای سوریه ته هم پورپوله اوشتي و. د عربي هوادونو ټولنې عرب لیگ په پاریس کې د غورسي حمله غندلې او دغه ټولنې مشر نبیل العربي پرونو ویل چې په پاریس کې ورستي حمله له هیڅ مذهب او دین سره اړخ نه لګوي. نبیل العربی دغه حمله مطلق جنایت ګڼلی او ویلی دی چې باید په جدیت وغندل شي.
راپور کې مو اوریدل چې د فرانسې مرکز پاریس کې نن خلک د یووالي په نوم لاریون کوي چې ویل کیږي تر 1,000,000 کسان به ورته راشي. دا چې پاریس کې روسي تروریستي حمله د مسلمانانو پر ذهنیت او د هغوی په وړاندې د فرانسې د غیر مسلمانو اوسیدونکو پر چلند څه اغیز کړی؟ فرشتي جلالزی په فرانسې کې لمیشت افغان ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې نن په پاریس کې د لاریون په خاطر وضعیت څنګه ده.
د کیس شت نشته چې د روسي په د فرانسې په خلکو پوسنو کې ورول وی راچولې او دولت کوشش کوي چې خلکو د ویری د لری کول لپاره امنیتي تدبیرونه ونیسي او د دې لپاره یې په زړه او پولیسانو او حتی د افراد هم موظف کړي چې نن ورځ د دې لاریونونو امنیت تامین کړي او خلکو لپاره یو رقم اطمینان یو وسیله هم شي.
کله چې په نیویارک کې عمله وسو ډاکټر صاحب د مسلمانانو ته یو څه دغه یعنی خلکو داس د احتیاط څخه کار اخیست چې د غچ اخیستلو کوم اقدام ونیسي. تاسو یالته مسلمانان یاست، نو تاسو دغه د خلکو روحیه څنګه ګڼئ؟ دا اساس مقابل کې د خلکو رویه خو بنئ چې تغییر سوي
کسان په میډیا کې او همدارنګ د ټول سیاسي رهبرانو په ویناګانو کې په دې خبره باندې ډېر اصرار کوي چې د یو څو نفره منحرف انسانانو په ګناه باندې د فرانسې مسلمانانو چې شمېر یې تر 6 میلیونه پورې رسي باید مسؤول ونه ګڼل شي. خو مګر وخت نا وخت نو اشخاصو په خبرو کې دا ستې ژبه لاندې د ډولي شرکې چې مسلمانانو په دې پېښو کې مسؤول دي، او حتی په دې دوه درې ورځو کې یو شمېر زیات جوماتونه او د مسلمانانو د انجمنونو تعمیرات حمله لاندې نیول شوي دي. که څه هم ځاني تلفات نه لري، خو د مسلمانانو دپاره یو رقم د نارضایتۍ د ښکارولو یوه نښه ګڼل کېدلی شي.
ډاکټر صاحب وردګ، تاسې د فرانسې وګړی یاست، نو تاسې څه تشویش لرئ؟
تر اوسه پورې خو عامه فضا داسې ده چې د فرانسې مسلمانان ډېر ناراحته نه دي، مګر په فرانسه کې لا له پخوا نه یو شمېر حلقې او ډلې موجودې وې چې د مسلمانانو سره جوړ نه وو. د دې پېښو نه وروسته به دوی وکولی شي د خپلو عقایدو د تبلیغ لپاره دا ډول حملې د خپلو اعمالو د توجیه لپاره وسیله وګرځوي او د مسلمانانو دپاره کله کله ناراحتي پیدا کولی.
په امریکا کې مو اوریدل چې تمدنن په پاریس کې تر میلیونو کسان د پاریس د ورستیو ترورستي حملو پر ضد لاریون وکړي. دا چې د مسلمانانو وضعیت په هلته څنګه وي، له ډاکټر اکبر وردګ نه مو اوریدل چې وخت نا وخت داسې رپورټونو کې ویل کېږي چې ځینې کسان کله کله مسلمانان د دغو حملو مسؤول ګڼي. وخت 2:30 بجې د ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ لاند خبرونه وي. له هغې وروسته سید کمل شاه عارف د اقتصاد نړۍ خبرونه درته وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې رئیس خدایزاد د دوی په توقيف کې دی او هغه د تشتیدو اوازې رد کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د داعش وسلوالو موجودیت رد کړ او وایي یو شمیر کسانو د ناسمو معلوماتو له امله په هیواد کې د داعش وسلوالو د پیدا کېدو خبره کړې و چې هیڅ حقیقت نه لري. د ولسمشر اشرف غنی حقوقي سلاکار وایي چې ولسمشر لوی څارنوالي وشتي چې په دې اداره کې په فساد د ککړو کسانو لیست د ولسمشری مانی ته وسپاري. د فوټبال فدراسیون مسؤلین تاییدوي چې د دې لوبې د غوره لیگ سیالیو مسؤل محمد یوسف کارګر تیر شپه د نامعلومه کسانو لخوا په چاړه وهل شوی دی. تمکې جنن به تر 1 میلیون زیات خلک او د نړۍ د هیوادونو ګڼ شمیر مشران په پاریس کې په یو لاریون کې برخه واخلي. د جرمني په لویدیځ کې پولیسو د اسلامي سختریزي ډلې یادایش د غړیتوب په شک یو سړی نیولې دی. د لبنان په طرابلس ښار کې د انتحاري برید په نتیجه کې لشتر لژن 9 تنه وژل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. او پاکستانی پولیس وایي لشتر لژ او 50 کس هغه مهال ووجل سول چې یو مسافر وړونکی بس د تیلو د یو ټانکر سره ټکر سو.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هر کلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي نیت لري چې د هیواد په یو شمیر بندرونو کې د سوداګرو د ستونزو اواري ته بدیل لارې ومومي. د دا وزارت مرستیال متصل کومکی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې حکومت اوس مهال پر دې غور کوي چې څنګه په دغو بندرونو کې ستونزې اواري کړي. دا په داسې حال کې ده چې په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت او یو شمیر افغان سوداګرو د پاکستان د کراچي بندر لارې د سوداګرۍ زوارېدات او همدارس د هیواد په یو شمیر بندرونو کې د لابراتوارونو ستونزې ته اشاره کړیو. د کندوز والی وای په 3 میاشتو کې به شاري ماستر پلان تدویق کړي. د کندوز والی محمد عمر صافی وای چې د کندوز ښار د ماستر پلان د وزیرانو شورا لخوا تایید شوی چې دوی به د 3 میاشتو په موده کې تطبیق کړي. محمد عمر صافی ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دې ماستر پلان تطبیقول به لومړی له دولتي ملکیتونو څخه پیل کړي. ښاغلی صافی وویل چې د شاري ماستر پلان د ملکي دولت لګښت به له شاریانو د مالیې د اخیستلو لارې افرا کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو احتزاقي موادو به یوه ومنی پاکستانی بوجی وړه 1450، یوه درنی منی بوجی وړه 2150، یوه 50 کیلو بوجی بره 1550، 14 لیټره د باغوړی 1550، یو کیلن او بلن کاس 7500، یو لیټر پټرول تیل 1450، او یو لیټر دیزل تیل 1450. او د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني نیوی پله، یو یورو 80 افغاني شپته پله، یو انګلیسي پونډ 80 افغاني ډیر شپله، یو سعودي ریال 15 افغاني څلور شپله، د امارات یو درهم 15 افغاني 80 پله، زر ایراني تومان 14 افغاني څلور شپله، او زر پاکستانی کلدار 500 افغاني.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی د پروګرام تاسو ته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې خورزوکۍ او د هغو په لاملونو غږیږو. زه نجیه سپایم او د ماشومان او د برخي متخصص ډاکټر صاحب عبدالسلام ریان را سره په دې خبرونه کې ملمدای چې په سو شیبو کې به سټډیو ترشی او تاسو به په دې اړه مفصل معلومات درکړي. خورزوکی د هغو ناروغي او نخونه خانو مجموعه ته ویل کیږي چې په وجود کې د غذایی موادو لکه مخ څخه انسان ته بيخي په ساده ډول ویل شو چې زمون وجود خپل انرژي له غذایی موادو څخه ترلاسه کوي، او نو چې وجود ته مناسب غذایی مواد ونه رسیږي انسان له دې ناروغۍ سره مخ کیږي. د امی روغتیا وزارت چارواکي هم وایي چې په افغانستان کې تر نیمایي ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. اوریدونکو تاسو ته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم چې په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې برخه واخلئ. 0999215 بل شمیره مو ده 0922215 په همدغه شمیرو کولای شئ چې له موږ سره ټلیفون یې اړیکې ونیسئ، او تر هغه چې ډاکټر صاحب راځي احساسي پوښتنې به واخلو او ډاکټر صاحب چې راغی هغه سره به مطرح کړو. تاسو ته به هم د ټلیفون شمیرې اعلان کړم 0999215 بل شمیره مو ده 0922215. روختیا ژوند شتمنی پروگرام آزادی رادیو اوری. نو ډاکټر صاحب عبدالسلام ریان را سره په خبرونه کې ملمه دی، او دای به هم په صدقو کې سټډیو ته راځي، او په سټډیو کې به تاسو ته د دې ناروغۍ په اړه مفصل معلومات درکړي. نو تر هغه به ساسي ټلیفوني پیغامونه واخلو چې تاسو په کومه برخه کې پوښتنه لرئ، ساسي پوښتنه به مګلی کو. نو ډاکټر صاحب چې راغی هغه سره یې مطرح کو د خورځواکۍ په اړه غږیږو. دوستانو لنډې دمې وروسته به هم راځو د خبرونې پاتې برخې ته.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفتشان تا هفت صبح،
تولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را جونه.
دوستانو د محل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ سپه 12 شپګنوي اوریدل شي، او په همدې سپو بیا د مخام لو د سهار تر و بجو پوری بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دوستانو د محل د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام اوري، او په دې پروگرام کې د خورزوکي پاړغيګو ډاکټر صاحب عبدالسلام ریان را سره په دې خبرونه کې ملمه دی چې په سو دقیقو کې به سټډیو ته ورسیږي. نو په خبرونه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي، او تاسو به هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم 0999215 بل شمیره مو ده 0922215. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم په همدغه شمیرو بیا برخه واخلئ. خورزوکي د هغو ناروغیو او نخنو خنو مجموعه ته ویل کیږي چې په وجود کې د غذایی مواد ولکه مخت څخه انسان ته بخیږي. په ساده ډول ویل شو چې زموږ وجود خپل انرژي له غذایی موادو څخه ترلاسه کوي، نو کله چې وجود ته مناسب غذایی مواد ونه رسیږي نو انسان له دې ناروغۍ سره مخ کیږي. د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم وایي چې په افغانستان کې تر نیمایي ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د دې ناروغۍ په اړه دا مهال په سټډیو کې له خپل همکار حمید مومن سره خبرې کوو چې دوی به په دې برخه کې تاسو ته معلومات درکړي. مومن صاحب مهرباني وکړئ.
مننه ناجا صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل ډاکټر صاحب چې د خبرونه ته مېلمه دي تر اوسه پورې نه درغله، خو مونږ او تاسو د ژورنالیستانو په توګه بیا بیا چې د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره په تماس کې یو، په افغانستان کې د مور او ماشوم صحت یو ډېر ستر ننګونه ده چې افغان حکومت او په تیر بیا د عامه روغتیا وزارت وسره الله سو غریوان ده. په داسې هواد کې چې الته د فاميلي پلان یا د اولادونو د زیږولو منظم پلان نه وي موجود، او هر څوک هر ډول چې زړه غوښتي وي د خپل اولادونو شمیر ساتي او هغه کې مناسبه وقفه نه مراد کوي، نو په دې توګه باندې یو اساسي ستونزه چې په دې برخه کې موږ د ډاکټرانو تر سپوره اوریدل ده چې ماشوم لومړی ورځ نه کله چې د پیدا کیږي هغه ته سم پاملرنه نه کیږي. مثلا هغه ماشوم لا د یو کال پوره شي وچه مور د دویم ځل لپاره امیدوار شي، او د هغه ماشوم چې تر دوه کلونو پورې باید د مور شو دي چې د ماشوم د روغتیا لپاره تر ټولو مهم غذایی عنصر دی هغه تقویه کوي، د هغه نه محروم پاتې کیږي او د ډیر لږ وخت لپاره د مور شو دي سکي، او د هغه نور سره نور خواړه چې هغه هم د ډاکټرانو څخه د مشورې پرته د میندو او کورنۍ لخوا ماشومان ته ورکول کیږي. یعنی په ټولیزه توګه کومو وایو مونږ په افغانستان کې او خصوصا په لرو پروتوسیمو او کلیوالي سیمو کې چې زمون خلک ژوند کوي د ماشومان روغتیا ته زمونږ ځانګړي پاملرنه نه لرو، او نه هم د دوی خوړو ته. ډېر کله دا ویل کیږي چې زیات خوړه ماشوم روغتیا طرف ته وړي، خو دا سم خبره نه ده. مونږ چې د ډاکټرانو سره او د چارواکو سره خبرې کړې دي، هغه خوړه د ماشوم د عمر په پام کې ساتلو سره چې هغه خوړه چې د هضمول شي او کول شي چې هغه تر د هغه بدن د ډیرو مرګونو ناروغیو په وړاندې قوي کړي، هغه سيزونو ته موږ پام نه ساتو. مثلا موږ هایجین ته چې د مثلا د پاک چاپیریال دی د ماشومانو لپاره نه برابرو، کله چې په کمکور کې ماشومان وي ډیر کله لیدل شوی دي چې هغه ته د مشرانو په سر په مثلا په درې وخت ډوډۍ ورکول کیږي، حال دا چې ماشومان لوبي کوي د هغه انرژي ډیره زیاته ځای کېږي، هغه ته باید وخت په وخت باندې د ډوډۍ ورکړي شي، هغه د لپاره مناسبه غذا ورکړي شي، هغه باید پاک ساتل شي. اما متاسفانه افغانستان چون یو جنگ ځپل ټولنه ده، او په دغه ډیرو مواردو کې که څه هم په عمومي توګه پراخ روغتیايي ستونزې لرو، خو د ماشوم روغتیا ته کوم ځانګړې پاملرنه په دې برخه کې نه کیږي، او تل ماشومان د خوارځکۍ سره مخامخ کیږي، او خوارځکۍ هغه مسله ده، هغه ستونزه ده چې د بیلابیلو ناروغیو په وړاندې خصوصا هغه شپږو مرګونو ناروغیو په وړاندې چې ماشوم په ورکوټیوالي کې هغه په وړاندې واکسین کیږي، د هغه په وړاندې خپل مقاومت للاسه ورکوي، ضعیف وي، او همدغه ده چې مثلا په هغه په ډیرو خرابو ناروغیو باندې اخته کیږي. تر کومه پورې چې ډاکټر صاحب راځي، البته موږ هم خپل اوریدونکو ته وایو چې د ټلیفون شمیرې زموږ همکار ناجا صافي ورته اعلان کړي، په دې برخه کې کله دوی سره کومې پوښتنې وکړي د ډاکټر صاحب راو رسیږي، چې کابل ښار ټرافیک دی، چې دوی په لار کې دي، تر اوسه پورې د زیات بیروبار له کبله دوی نه دي توانېدلې چې د زموږ د ازادي راډیو سټوډیوګانو ته راو رسیږي. نو د هغه د خاطره چې موږ اوریدونکو ته ځینې سپارښتنې ولرو، البته د ژورنالیستانو په توګه چې تل د روغتیايي چارواکو او ډاکټرانو سره موږ په تماس کې یو، دوی بیلابیل پروګرامونه شروع کړي دي، د عامه روغتیا وزارت تر څنګ یونیسف اداره ده، د ماشومانو لپاره بیلابیل ادارې دي چې دوی تر زیاتره ټینګار د دوی په دغه مسلې باندې وي چې د ماشوم خوړو ته د ماشوم صفایي ته او په بیلابیل موسمونو کې د ماشوم لپاره د مناسبو جامو برابرول دغه مسایلو ته باید جدي پاملرنه وشي، سو او کول شو یو سالم د روغتیا لپاره یو سالم ماشوم مونږ لرو، او پراتلونکو کې دا غنه کله چې هغه لویږي هغه د ډیرو روغتیايي ستونزونو خلاص شوی وي. البته بیا هم تر ډیره پورې ستونزې په لرو پروتو سیمو کې دا کمزې کې چې روغتیايي خدمات هم ډیر محدود دي، او کورونای ته په دې برخه کې د لارښوونې لپاره هم ځینې امکانات نشته. که څه هم د عامه روغتیا وزارت او بیلابیل کورونای او نړیوال ادارې په دې برخه کې هڅه کوي چې د کلینیکونو او د نورو ډاکټرانو او نورو روغتیايي پرسونل لاره کورونای ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړي چې دوی چې کله ماشوم د کمې ورځې نه پیدا کیږي مثلا د مور لومړنۍ شو دی چې هغه د ډیرو ناروغیو په وړاندې د ماشومانو مقاومت زیاتوي باید هغې ته پاملرنه وکړي تر دوو کلونو پورې لږ تر لږه باید ماشوم ته د خپلې مور شو دی ورکړي شي سو هغه د روغتیایي پلوه کوم انرژي یا کوم هغه روغتیایي مسایلو ته چې اړتیا لري هغه د مور د شودو له پوره کېدو نه وروسته هغه د هغې په روغتیا کې برابر شي تر شپږو میاشتو پورې خو باید یوازې د مور شو دی ماشوم ته ورکړي شي د شپږو میاشتو نه وروسته بیا دوی کولی شي چې ځینې نور خواړه چې هغه هم د حلوا په شانتې نرم وي وکولی شي د ماشوم د هضمې سیستم ته زیان ونه رسوي او د ډاکټرانو سره البته په خپل کلی کور کې به دوی ځینې ډاکټران لري روغتیایي کلینیکونه به لري د هغوی سره په مشوره کې د خپلو ماشومانو دپاره د خوړو یو منظم نظام شروع کړي سو وکولی شي یو صحتمند ماشوم دوی ولري او په صحتمند ماشوم چې کله وي هغه په ښوونځي کې هم ښه نتایج ورکوي هغه د یعنې تر ډیره پورې ویل کیږي چې عقل سلیم در بدن سالم کله چې د روغتیا له پلوه ماشوم ښه وي هغه ذهني حالت هم ښه وي که هغه ښوونځي ته ځي هغه خپل زده کړې په سمه توګه پر مخ وړلی شي هغه د ټولنې او د خپل چاپیریال سره ښه سازګاري کولی شي او ښه په سالمه توګه وده کولی شي بلې ناجیه جان
بلې ډیره زیاته مننه مومن صاحب تاسې مفصل معلومات مو ورک په دې برخه کې دوستانو تاسو ته بیا هم یادونه وکړو نن د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنې په دې پروګرام کې د خورزادکې په اړه غږیږو د ماشومان او د برخې متخصص ډاکټر صاحب عبدالسلام ریان را سره په سټډیو کې ملما ده خو تر اوسه نه در رسیدلې او په سو شی بو کې به سټډیو تر ورسیږي تاسو ته په دې اړه معلومات درکړي تاسو ته د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کو کته چې کومه پښتنې لره مونږ به ولیکو تر هغه چې ډاکټر صاحب سټډیو تر رسیږي دوستانو 09-215-30 بلش میره مو ده 09-215-50 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی تاسو کولی شئ چې په همدغه شمیرو ټلیفون وکړئ تر هغه چې ډاکټر صاحب راځي مونږ به ستاسو پوښتنې ولیکو او ډاکټر صاحب چې سټډیو ته راځي نو ستاسو پوښتنې به حتماً ځواب کړي
بل نجا جانو به خزه مداخله دلته کوم البته تر کومه پورې ډاکټر صاحب سټډیو ته تشریف راوړي موږ هر یک شنبه په ورځ د روغتیا خبرونه لرو چې یو ونې په دریخ په شبه باندې او بل ونې په پښتو شبه باندې خبريږي البته په دغه خبرونه څخه زموږ اساسي هدف دا دی چې په لرو پروتو سیمو کې خلکو ته هغه روغتیایي معلومات چې د دوی لپاره ضروری دي هغه د متخصصو ډاکټرانو لاره موږ دته بیان کړی شو د اوریدونکو نه زموږ یو هیله دا ده چې د روغتیا په خبرونه کې چې موږ وسله لپاره وړو الته ډاکټر صاحب ناستي او د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وای دغه طریقه د خوخه ده کزن نور اصلاحات د غوړ چې پخپرونه کې راولو او د خبرونه د بډاین لپاره مونږ په دې برخه کې کار وکړو نو د دې نظریاتو ته مونږ سترګې پلارو چې د مونږ سره خپل نظریات شریک کړي خپل وړاندیزونه شریک کړي چې اوریدونکو مونږ نه څه غواړي څه ډول معلومات غواړي څه ډول معلومات لدی سره مرسته کولې شي شو د خپل د ژوند روغتیا ته د خپل وجود روغتیا ته د پسمتوګه پاملرنه وکړي شي مونږ مثلا د مندو د روغتیا په ارتباط باندې جلا پروګرامونه لرو د ماشوم د روغتیا په ارتباط باندې جلا پروګرامونه لرو د اصل مو د ځکه مسله یاد سوې تغذی مسله راغسته ده چې ماشومان وسره په افغانستان کې تر ډیره پورې مخ دی په دې برخه کې البته د امر روغتیا وزارت لخوا پراخ هڅې کوي د مور او ماشوم لپاره ځنګړي کلینیکونه جوړ شوې دي همدارس د یونیسف اداره د سیف د چلډرن ځنې نړیواله ادارې دي چې په بیلابلو برخو کې د هیواد په بیلابلو برخو کې په دې برخه کې کار کوي عامه پوهاوی ورکوي مندو ته په ځنګړي ډول او کورنۍ ته چې د ماشوم روغتیا ته په سړه ډول پاملرنه وکړي او د دوی غذایی رژیم باید د په سړه ډول سره پام کو ساتي سو یو سالم ماشوم د پټولنه کې ولري او ملک سره چې مخ کې اشاره وکړه کله چې ماشوم د روغتیا لپاره سالم وي هغه د زهني پلوه هم خو ود او انکشاف کولی شي خز دکړه کولی شي په خوانځي کې خه نمبر راوړل شي وس چون د ژمي موسم ده د خوارزوکی ترڅنګ مثلا ځنه نور موسمي ناروغي دي چې په هغه کې سینه بغل رزز زکام دا نور مسائل هم دي چې د ماشومان پر روغتیا باندې ناوړه اغیز پرې باسي نو د تر ډیره پر باید مند دغه مسلې ته متوجي وي البته سمره خبره چې موږ د ډاکټرانو سره بیلابل مرکه او بیلابل پروګرامونه درلودلې دي د دوی زیات ټینګار ده چې د ماشومان سره باید د هغوی په د عمر مطابق د روغتیا په برخه کې جدي پاملرنه وشي سو وکول شو ټولنه ته خه ماشومان وړاندې کو چې د زمونږ د هواد راتلونکو دي د راتلونکي مشران وی کله چې د روغتیاي خدماتو لپاره ځین محرومیتونه او د غولري نو دا واضح خبره ده چې موږ د روغتیا لپاره یو ناقص نسل خپل ټولنې راتلونکي ته وړاندې کوو. نو په دې برخه کې زموږ د اوریدونکو نه هیله ده چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي، سو کول شي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه چې ده دا نور هم بډای کړي، او کول شي د اوریدونکو د نظریاتو مطابق دغه خپرونه آماده کړي. تر اوسه پورې هم ډاکټر صاحب چې خپرونې ته میلمه ده تشریف نه دی راوړی، په لاره کې بیروبار زیات دی، هیله منو چې دی وکولی شي په خپل وخت سره ازادي راډیو سټوډیوګانو ته راورسیږي. سو د خوارزواکۍ په ارتباط باندې هغه سپارښتنې چې دوی اوریدونکو ته لري یا هغه پوښتنې چې د اوریدونکو لخوا له ډاکټر صاحب نه مطرح کیږي په دې ارتباط باندې خپل تبصرې ولري، خپل سپارښتنې ولري اوریدونکو ته. ناچه جان کېدی شي هغه ته پورې شي ډاکټر صاحب راځي تاسو د خپرونې د ټلیفون شمیره بیا اوریدونکو ته اعلان کړي، سو وکولی شو اوریدونکو هم آمادګي ولري ډاکټر صاحب چې کله راورسېدو خپل پوښتنې چې د خوارزواکۍ یا د سوی تغذیه په ارتباط دي له متخصص ډاکټر صاحب نه مطرح کړي، او په دې ډول دی کولی شو چې خپل نظریات له موږ سره هم شریک کړي، سو د خبرونه لا بډای کړو، ورپسې وکولی شو د خپل اوریدونکو د غوښتنو مطابق یو اخر روغتیایي خبرونه ولرو چې په لرو پرتو سیمو کې په کلو باندو کې چې زموږ هیوادوال ژوند کوي هغوی د پارخیز سپارښتنې په منځ کې موجوده وي. کله کله تر ډېره پورې اکثر ډاکټر صاحبان په دې هم ټینګار کوي چې وقایه تر درملنې ډیره مهمه ده، یعنی باید د ناروغۍ مخنیوي باید وشي مخکې د دې نه چې هغه ناروغۍ رامنځته شي. که څه هم د هغې لپاره درمل هر څه موجود وي خو هغه بیا عوارض دغه لري ضررونه لري چې هغه هم په روغتیا باندې خپل هغه منفي اغېز پرې باسي. نو د دې لپاره چې د کومې موسمي ناروغۍ څخه روغ رمټ پاتې شو یا اولادونه مو د خوارزواکۍ طرف ته لاړ نه شي، نو هغه لپاره ښه ده چې د ډاکټر صاحب لخوا چې کومې سپارښتنې کېږي کورنۍ او په ځانګړي ډول میندې باید هغو ته پاملرنه وکړي او د خوارزواکۍ سره د مخ کېدو نه مخنیوی وشي، ځکه کله چې ماشوم له خوارزواکۍ سره مخامخ شي نو هغه بیا یو ډېره اوږده روغتیایی پروسه لري، سو بیرته د خپل حالت ته راشي، خپل هغه نورمال حالت ته راشي او بیا وکولی شي چې هغه مناسبه انرژي چې د غذا نه دی دغه کوي هغه ترلاسه کړي. نو کله چې هم دغسې ستونزه پیښیږي نو ماشوم د ذهني پلوه ډېر زیات زیان ویني.
ډیره زیاته من مومن صاحب اوریدونکو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو ته یادونه وکړه چې تاسو هم دغه موقع نه استفاده وکړئ او ټلیفون وکړئ او کوم نظر لرئ د دغه خبرونې په اړه موږ به ولیکو پر اترونکو خبرونه کې به حتما عملی کو. یو اوریدونکو لرو فکر کوم د ټلیفون په لیکه کې د دوی نظر اخلو چې دوی په کومه برخه کې سپختنه لري او تر هغه باندې ډاکټر صاحب هم را رسیږي استودیو ته. رزو د غوریدونکو اخلو ښه د دوی اړیکه لکه چې موږ سره پرې شو. مهرباني وکړئ سلام علیکم د دوی اړیکه منصب موږ سره پرې شوې. نو منصب د عامه پوهاوي نشتون په لرو پرتو سیمو کې ستاسې له نظره څومره دغه ناروغۍ ته زمینه برابره کړي او باید څه وشي یا عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې کوم اقدامات ترسره کړي چې د دې مخه ونیول شي؟
ناجاجان ډېر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. البته نه یوازې د عامې روغتیا وزارت بلکې رسنۍ هم په دې برخه کې کولی شي مثبت رول ولوبوي. مالکه څنګه چې مخکې ویلې زمونږ ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده، په لرو پرتو سیمو کې بیا هم موږ هغه سټنډرډ یا معیاري روغتیايي خدمات نه لرو چې خلکو ته وړاندې کړی شو. نو په دې برخه کې رسنۍ کولی شي، همدارس د عامې روغتیا وزارت کولی شي چې د ډیرو ناروغیو د مخنیوي لپاره دوی د عامه پوهاوي پروګرامونه چلوي، د میندو سره کېني، د کورنۍ سره کېني، د هغوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. په دې برخه کې البته د ملا امامان، د کلی مشران، ملکانان ټول ښه کولی شي چې مثبت رول ولوبوي. عامه پوهاوی ډېر مهم رول لري د یوې ناروغۍ په مخنیوي کې، میندو ته د ماشومانو د روغتیا د ساتلو لپاره چې کله مور چې پوه شي چې کوم مسایل د ماشوم د صحت لپاره زیان اړوونکي دي او کوم مسایل ښه دي، نو هغه مور په ښه توګه کولی شي چې خپل ماشوم لپاره غذایی رژیم ترتیب کړي او هغه ستونزې چې په وړاندې پرتې دي د هغو نه مخنیوي وکړي.
بلې مومن صاحب مننه اوریدونکو لرو. سلام علیکم. میرا بنی وکړه سلام علیکم. ډېره زیاته مننه ځان هم معرفي کوي او مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب نه ستاسو کومه پوښتنه ده؟ ډېر ښه مهرباني. ډېر مننه کوو اوریدونکو نه. حتمن ډاکټر صاحب کله چې د خپرونې په دویمه برخه کې سټډیو ته راورسیږو نو دغه پوښتنه به ورسره مطرح کړو چې دوی دغه پوښتنه ځواب کړي. نو ډاکټر صاحب هم د خپرونې په دویمه برخه کې حتمن لمک سره او دغه ناروغي په اړه اوریدونکو ته به معلومات ورکړي. اوریدونکو تاسو ته به هم د ټلیفون شمیرې اعلان کو چې تاسو هم خپلې پوښتنې لمک سره مطرح کړئ. موږ به ولیکو ډاکټر صاحب سره به مستقیما مطرح کو. 0999215 بل شمیره ده 0992215. د مو د ټلیفون شمیرې دي او تاسو هم په خپل ونه کې برخه واخلي. اوریدونکو له سلام علیکم مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم سلام خورجان ستړي مسې. زه د غنا ډاکټر خونه درغلم په خوانی پاډ باندې شوې هم خاص پرونه ده او الله پاک دا ستاسو اجازه درکې موږ بندو چې اوسې کو تاسو په باندې راوړو زموږ نه درته راځي او تاسو پرونه کوم چې دا نوم یو کې او تاسو ورونه مو کې هغه کوم
ورونه دغه موقعیت تم لږ تغییر ورکړي او بیا په بخښنې سره دغه ځای تم لږ تغییر ورکړي چې موږ خصاصې پښتو
بلې
ښه یعنی دوی غوښتل چې ایمان غږ اورئ تاسو؟ د دوی اړیکه موږ سره پرې شوه او د دوی اساسي غوښتنه دا وه چې د خپرونې وخت زیات شي. نو موږ دغه خپرونه سلویخ دقیقې تقریبا 15 دقیقې د خپرونه ده او تاسو هم په دغه خپرونه کې تل برخه اخلئ. دوستانو د خپرونې لومړۍ برخه ده او ډاکټر صاحب هم د سټډیو ته راورسید او تاسو ته به د خوارځواکۍ په اړه بشپړ معلومات درکړي. دوی ته ښه راغلاست ویو ډاکټر صاحب. تاسو په خیر راغلی.
تشکر ژوندۍ دی وایي. زه په خپل نوبت سره خپل سلام احترامات ټول او ویونکو ته تقدیموم او معذرت غواړم چې لارې بندې او زلک نو وخت راغلی.
نو یو ویونکو هم دلته یو پښتنه مطرح کړي تاسو به حتمن مطرح کو. اوریدونکو تاسو به د ټلیفون شمیرې به هم اعلان کو خو دا مهال یو ویونکو لرو. سلام علیکم. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. پوښتنه مې داده چې موقعیت ته لږ تغییر ورکړي او بیا خپله پوښتنه مطرح کړي. دا به ډېر ښه شي. د خپرونې په دویمه برخه کې به تاسو ته حتماً ډاکټر صاحب ځواب درکړي. نو فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو هم ونښته دغه پوښتنه. ډاکټر صاحب د خپرونې په دویمه برخه کې به هم تاسو مفصل معلومات اوریدونکو ته ورکړي. خو د خپرونې په دغه څو شیبو کې د خپرونې په لومړۍ برخه کې که د خوارځواکۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څنګه انسانان په دغه ناروغۍ اخته کیږي، علت یې څه دی؟ مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې پوهیږئ خوارځواکۍ یا سوی تغذی یا خراب خواړه د خوړو د خراب ورکول دا په خپله یو ډېر اوږده سناریو ده. کله چې ماشوم ته په مطلق شکل باندې غذا ونه رسیږي یا همدای چې د غذا جذب او هضم خراب وي او یا بعضی ماشومان بعضی داخلی امراض ولري سی هغه ونسی کولای سي دغه ونه کی نو دغه حالت سوی تغذی یا خوارزکی ما سره ولي چې معمولا تعریف داسې کولای سو کچره ماشوم ته مطلق غذا ونه رسیږي یا خواړه هضم نسی کړای او یا هم د نور امراض په بیس کې دغه ماشوم ته کافی انرژي ونه رسیږي یا انرژي ضعیف سي او ماشوم له خپل حد نه ضعیف سي نو په دغه حالت کې خوارزکی یا سوی تغذی ما سره دي
ډیر زیاته مننه دوستانو د خبرونې لومړی برخه وا چې دا برخه همدلته بیا پای ته رسیږي په سوشيبو کې د خبرونې په دویمه برخه کې البته چې له خبرونو وروسته پیلېږي ساسي د ټلیفونونو انتظار باسو مګه چې کومه پختنه لري له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي او د خوارزوکې په اړه غیږو ډاکټر صاحب عبدالسلام ریان را سره په سټډیو کې دی او د دغه ناروغي په اړه تاسو تام معلومات درکې لکه څنګه چې مخکې مو هم ویل خوارزوکی د هغو ناروغیو او نخنو مجموعه ته ویل کیږي چې په وجود کې د غذایی موادو لکه مخ څخه انسان ترافیخيږي په ساده ډول ویل شو چې موږ وجود خپل انرژي له غذایی موادو څخه ترلاسه کوي نو کله چې وجود ته مناسب غذایی مواد ونه رسیږي نو انسان له دې ناروغۍ سره مخ کیږي همدارنګه روغتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تر نیمایی ډیر ماشومان په خوارزوکی اخته دي دوستانو د ټلیفون شمیره بیا هم درته مخکې اعلان و د خبرونې په دویمه برخه کې د خبرونو وروسته د خبرونې ته ټلیفون وکړئ 0999 215 30 بل شمیره مو ده 0999 215 50 د مهال